په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دا خپرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره یې خبرې اترې پیل کړي دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نورینه خبرونه اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 50 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه ورځ نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر و نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هره بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني ادبا یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قمندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسلهوالو ته تلفات رسېدلي دي.
عملیات طوفان 24 در مرتبط ولایت تخار
د طوفان سلی رشتم په نوم عملیات پرون د تخار د کوکچې په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړۍ ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قمندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د کوکچې سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د دې ولایت تر ټولو نا امنی ولسوالۍ ګڼل کېږي پکې فعال دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیې قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نوراغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیضي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
د ایران د جنوب مهمه برخه چې په جغرافیا کې مو د ایران د څورلسم ولایت په نوم زده کړیو د پهلوی په خیانت لړلو لاسونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1991 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروری په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروری تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 5 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیه او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمېنې بروکسل او د آیسلند له پلازمېنې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپره کړي بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیې د مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي.
د ازادي راډیو ده د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایی رئیس وی په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول سوله وغواړي یو کارپو مو ژغولی.
بل چې په یو قوي بنسټ ولاړه وي او په هغې کې عدالت تعمین نه شي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای شوی.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بلې سالس صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سره کتلی دي. د یاد شورا ویان طارق قرین شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي د وویل
که در مورد همکاری های دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغان ها صحبت شد.
د دهم ازادي راډیو ټول چې شیبه او وروسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې د لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې دي. ویل دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګه د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافي اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. په دغې له دې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن افغان سهار مهال افغانستان ته راورسید او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې مله دي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره دغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پوری تر څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به مخام مهال د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغې وروسته به انشاءالله معلومات تاسو هم درکو.
ډیره مننه. موږ به هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومودل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست یو ویان او د اجرایه ریاست مرستیال ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان له لوري د عملي ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بله موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملي اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نو شو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي. دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانشي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشي کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړ او وی ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې پاړه په داسې وخت د هیلمندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینې همکارۍ پاړه شک کړي او پاکستان د ترورستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنۍ لوی عامل بللې ده. که څه هم په روسیو کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. وو مولیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي او بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو جواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګونه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو عبدالله وی د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وسال او نور تفصیل.
اجرائی رئیس عبدالله وی افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره په داشن هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وی له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته د کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ، ځای او لاسته راوړنې، لړلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. ښاغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نه مدهیز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي.
او طالب که سوله کوي باید د نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د یو سره نظام جوړ کړي. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې وو یا هغه نظام چې وو هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېرو ولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی.
ښاغلی اعظمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره ده چې دواړه لوري په ځانګړي توګه طالبان په خپل دریس کې نرمښت وښي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وصال ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل وواخ، لار هم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په اوبو لاو کوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کیږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې دغه سوله اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کړي او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. که نه دلته خو هېڅ منطق موجود نه دی. موږ اساسي قانون کاملا یو اسلامي قانون دی، په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لویې جرګې په طریقه، هغه لویې جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چې په کې لیکي لیکي، دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې.
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو. او که اراده موجوده ای، هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده، او په منطقي کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خوري په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات وي، دوی تجارت رونق پیدا کوي. لږ له خاطره زه په دې عقیده یم چې بعضې سرې کرښې دي، هغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بشي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وو. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ییز اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې څلور سوه تنو د سیمه ییزې اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوځ ته او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې، تخار، کندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوځ له لیکو سره یو ځای شول، او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې، په خپلو بانډو کې، په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اختاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لویو لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ییز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خادي ملي اردو په لیکو کې شپه کاله دا تر سره کړي او دوه ترخیصونه هم لرم، او اوس بیا د سیمه ییز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ییز اردو جوړول د امنیت تامینول په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تعمیدل شي، په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولای شي چې د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د امنیت په خکیدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې د منطقوي اردو نه په کله کې توګه ساحه کې سدي عملیات کې خاص قطعات عملیات کوي په هغه ساحو کې د جای په ځای کې بهتر استفاده او ترڅو خلکو کولای شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمیز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمیز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحاني د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه نه ده غوښتي او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا.
ګیلې کوي چې ولې ایرانیان وایي مرګ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ټرمپ، مرګ د ملي امنیت پر سلاکار، مرګ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرګ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پرانګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلي دي چې بیرغونه رپوي او مارک پر امریکا او مارک پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1999 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضاشاه پهلوي شاهي نظام ړنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11مې پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکیچن شوي. تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه محمدین فکرې د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. ورور د شورا د غره خدي چې د څار کړه په کار نه کوي. دا یو پټه وګر سړي دا ځان په خاطر کار نه کوي. د دې باس شبکې هم باندې کوي. دا یو ونسنګ شبکې په حال ده د غلام باندې کوي. دا یو حال کې مشکل مندار ورور د پوره چارو وخت د خدای تمام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګزاب دوسالی خبره کوم. بدر هر ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه د روزګان په ولایت کې نه هم خبر شول دولي نشته او په نور ولایتو کې نه هم خبر شي. هغه $15 ورکوي که د غوسه کارټي محصول کړي موږ $15 کارټي دغه د نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایتو کې شته. زموږ د روزګان په ولایت د ګزاب دوسالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نشته. دغه باید چې ویل کېږي دغه د افغانستان بیسین شرکت وایم.
کم عملیات چې دی د سنگین او په کجکی ولسوالۍ کې پیل کړي دي دا باید ونه درول شي. ورته یوازې عملیات بسنه نه کوي بلکې باید د اناره پوسته شي. ټوله کجکی ولسوالۍ باید پوستې وغورځوي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکړي. بالا ولاړ شوی موضوع نه وسله مړه کړله بالا ځیځني دا وسلوال ته نه زیان رسوي نه تاوان ورسوي. ورور زما دا غوښتنه ده چې باید هسه عملیات وکړي هرڅه ملکه دي کنټرول پر هغه توره پوسته غورځوي کمالات یې باید وکړي. ځکه چې د کجکی ولسوالۍ مهم ولسوالۍ ده د بند پروژه هم پیل شوې ده. ورور دا د امنیت بله چاره نه ده. وسلام په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې د هیواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی شانهان له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرو شو راپورونو ته په اشاره وویل چې دته تر اوسه سپینې ماڼۍ له د هیواد د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګري جیش محمد دلی دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع ښودل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریا او خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولداوي پیلوټان چې په افغانستان کې یرغمل شوي وو له 3.5 کلونو بند تیرولو وروسته خوشي شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کشینوف کې خبر اعلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشي شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو 5 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزي پر ځای اسد الله خان دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن په کابل کې یوې خبري ناشته ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلی ستانکزي پر ځای اسد الله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادولو وړ ده چې شفیق الله ستانکزي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو کې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ د مرکز کابل د 12 لوبډلو ترمنځ یو ونی وړاندې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدي. ښاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو هڅول د دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیګا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم ووه او په دې سره یې لوبډلې اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې و لوبې کړي، شپږ ګټلې او یوه یې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب وایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی اخولی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ ټویټر خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیم مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپو ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري، نو زه ټول نه خبره ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو د سر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي. هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجی صاحبخه.
ورسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران ساخته کې
په خوشینۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي یو حکومت چې وړاندې شوې تر ډېره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپله ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماند دی. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
انتخابات
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي څو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیره شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرفت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاور د بلاخ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا پر یاد لاره جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوی او دې پاړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، هغه مکمل امنیت سره خلک تاګورته کوي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دی
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبري وکړو، خو لا پورا پورا هڅه سره سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیات وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقه کړې او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی و چې په ډاډه زړه دي تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې وه چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینې کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له سیډن وروسته ښاغلی فیروز ته جایزه ورکړه.
د اساسي برخې خدمات صحي زیاتره شوه در افغانستان در مخه
د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر شوی. دغه مسله خپل د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګه په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څېړنه کړې او کتلې دي څومره بدلونونه چې راغلي. د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کولو لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. د بدسل کې چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 70% افغانان روغتیایي متونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنا نه ده چې په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې ستونزې هواري شوې دي.
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څیړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوی په دغه وزارت کې ترسره شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لورې معرفي شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 3000 وزیرانو نومونه ثبت کړي وو.
اوس د الیاس دایی په راپور کې اوري چې د هلمند 132 بند ښوونځیو څخه 3 پرانیستل شوي دي.
د هلمند په ښوونځیو کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوي دي، یو شمېر داسې مکتبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي ول. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري وایي که پخوانیو مسؤلینو هڅه کړې وای او د پوهنې په برخه کې یې د بېطرفۍ میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دې اړه له نږدې خبرې کړې وای، له وړاندې به هغه بند ښوونځي چې د ده او ادارې په حال ځلو اوس پرانیستل شول پخوا د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي وای.
یوه ولسوالۍ په چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راتګ وروسته بیا هلته ښوونځی نه و فعاله شوی، تشکیل ورکول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل یې هم په ښار کې مدغم شوی خو هېڅ ښوونځی نه و فعاله شوی. موږ به وتوانېدل چې په باغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو، که څه هم باغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رسول که د هلمند د بندو ښوونځیو له دې جملې د باغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې پکې دوه وروسته له 150 کلونو پرانیستل شول پخوا هلې ځلې سوي وای، ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامنی نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شین اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چنو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خو هم په دې برخه کې کار شروع کړی دی ډېر ژر. په هلمند کې د یو سروي ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوې ده، یو خوش خبري. اوس هم فعلاً دا محل د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلاً کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلف برخو ځینې د پیش ساختل په دي ځینې ساختمانی دي او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم ته ووایې په څلور لسیزه کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړی د هلمند زده کوونکي تر 1.5 میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه شوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بې ساره اقدام چې په لنډه موده کې یې دور نوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي د هلمند د خلکو دار کلي سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي تمه لري پاته 9-10 نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب د دغه نوي رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی.
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري په پښو کړنې. زموږ مکتب چې موږ تر 12 سم په پرې موږ پر پښو ناستو، دغه رئیس صاحب هم دې ته پاملرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپله کم و، یعنی دغه ښوونځي چې وې تړل شوي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمارل کېدو باندې چې دغه نوی رئیس انتخاب شو، د ده په راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځي چې مثلا په ولسوالۍ کې تړل شوي وي هغه ولسوالۍ اوس هم فعال.
هلمند ته په تشکیل کې 411 ښوونځي ورکول شوي دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي پکې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډېر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. مدلستایی د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونه،
د یو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران اوریدونکو، د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې د تفتیش ریاست په اداري چارو کې د خزینه او نارینه مامورینو ترمنځ ګډه همکاري او خپلو دندو ته وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخه ونیو. اوس به واورو چې قاچاقوړونکي زلزله په څه حال ده.
ترور بی بی اوناسی او خلاره کی مدر وای او حالا بیڑا وکی
خدا مرسالی روی دادا کم دامی پم لاوستن پلاکا تڑولی دا
تروری کسنی تم پوخ سپرشا
نازی لوری چه دا خبر بیاونه کی دوم را میکورا دا غواری خوارلی چه مکوا پوختانا دا تانا وستان تکڑایم دا او آیا چی آقا زلزله دی دسی خک لکا تاڑلی دا کنا چی سو خو سخت و یریگم
ترور بی بی دا زلزلی نخو مو بیریگا اما می خک لکا تاڑلی دا و اسلام اسلام آتری اخیسته دا
خو که قاچق بران خبر چی چه زلزله مون نمیلی دا کلار را تو بنیسی بیا با تو خبر بسر بادو
دوم را اندیخ نخنه بی خو بیا می تیاد بکو
دی زو خواهی ما چووخ بچوکو یو زل بزلزله بیا خسامه و ترو و دیه ترو لکه زر دیره تکرایم
تروری مرسل خواهی دوم رزده مور تخورا وای
تروری
زو اشوه
ما بیری اگر دارم یه زم ندیستی دووخ لبخیه نتیگه و خواهی دا راکا لازده بیه غیرتی دا غزی جوب لخوبه نیه
اوی
خدای خدای خیب که دا تنه خراون بیده لکه چه
درو بی بی ور خطا نشی از تاسو سرای ما
اما خود تویل چه قاچق بران و بلار را تنویل بی
یوازی دا قاچق بران درزی میدی ناسی زمو قواه و هم برید پری کرده دی حالا زرکوی شابس زرکوی باید دیدی سای نزانو بسو حالا
اوه دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته سبب چې د شاله خو غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم
مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګرانه په مای ګلالۍ ډېره راباندې ګرانه یې دومره را باندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره تا لاسونه خو په پټه سرګم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي
ښځه ته د خپل بیتونه وایا منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم
مې لرې کوه پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي
ولې خلک په رڼا پسې مري ستا لکه چې تیارې خوښې دي
نه تیارې مې نه دي خوښې خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي
ښه زه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم لاسونه درنه لرې کوم له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی
ګلالۍ ته به خبره نه یې اسلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه دا خبرې پرېږده دا وایه چې زه دې ولې باغته را وغوښتم داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي او یا
باغته مې ځکه را وغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده واخله
صبر چې څه دې راته راوړې دي واه ښکلي قلمونه کتابچې اسلمه بېتارې نه شم زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرد یې له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالې دي
ته ښه وایې خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم
غم مه کوه وایي چې روژه نیسې په اختر به م واوړې خدای مهربان دی ته کوشش کوه یوه تکړه ماموره او یو معلمه به م شې
مونی صاحبې اجازه ده
رضا فرزانه لورې هیلې جانې تم رضا چې د ادارې په دروازه راننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولې صاحبې، د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو له خوا ومنئ.
وی دا مو ماته راوړي دي؟
هو مولې صاحبې.
خیر یوسی، ډېره ډېره مننه. زه به همدلته د میز په دا کنج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی ماونې صاحبې، دا څه وایې؟ که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد یې پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارې کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان که نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باورنې صاحبې، شکر دی چې تاسو لرو. زموږ ډېرې افسرګانې د هلکانو له ډلې مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې چنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونې صاحبې، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې. اوس به زه یو ښه زیری در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زیری دې په ګل بدل. زیری درته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالېږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه، او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړل.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوه را ورسېده، په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی، د آشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای دا ده، که خدای زوی درکړه بیا به دې پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای دا بیا له کومه را پیدا شو؟
نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟ پیرای لورته پدمشه نومونو خان درا معلوم کا.
یاره خدای تا نه خدا پنیاتم نه پیرای پیرای لتا نه هیڅوک نه سی پټه دای تا وای کا.
هموزا ګولا ساده ګولا، خدای دا هټ پدری ابونه کې شګش ماری. بیا نو موزا ګل ته تپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي.
بس بس، دومره مغرور کیږه نو ما. که ته دلته پټ وای ما به پېژندلی وای ته وای ښه.
ښه ځه، منم دې، خو تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې. د بدمشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې دا سری زړه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې. زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخواسه ټوکې در سره کوم. درته وایم ای ته وای ښه خبرې که نه، د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم، هغه د ګل علی ته د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه. ما هم سنګر ورته نیولی دی.
موسا ګله، ته څونه وکسترګی به نیادمې زړه د بدمشه.
کېنه کېنه، وکسترګی به تی زه د ثواب لپاره الوا خورم. د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وای ښه
ښه اصل واری ښه. او خو زه دې بدمشه که د الوا راته ونه ساتله بیا د نوم هم پخله نه اخلم. وا دې اورېدل
خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کاناری نه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک باید مخه ونه نیسي. پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده، نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته؟ ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي؟ دا هم وایې چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.